سهار اته بجې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. پنټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پنټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اگست په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوو ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلایو. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخې یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرولو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیا به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1500 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدې پیسې ورکړل شي او 104 اویا کورنۍ به له شرط پرته نغدې پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوندې مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدې پیسې ولري نو سخت قحطۍ سره د مخامخ کېدو مخه ونیولای شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رایه ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې پسلو کې 93، په خرسون کې پسلو کې 80، په لوهانسک کې پسلو کې 98 او په دونیتسک کې پسلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې 8 پاکستانی سرتیري ټپیان شوي. دا چاودنه وړ مورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوي. د راپورونو له مخې دا په روان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا بری داسې محل کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لومړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
که طالبان د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو اړتیاوو ته ځواب ورنه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د فرصت په خورا محدودې کړکۍ کې په رغنده توګه ښکېل نه شي، څرګنده نه ده چې راتلونکی به څه وي. لا ټوټه کېده، انزوا، بېوزلي او کورنۍ شخړې د احتمالي سناریوګانو له ډلې څخه دي چې احتمالا به د ډلې ذکروالۍ او د ترهګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورني چاپېریال رامنځته کېدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لویې بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره هم دا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو واو یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې دغه نړیواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفي په خبره هیوادوالې له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوسنی وضعیت درک کړي او زیاته کړه ښځې اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او وویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان د خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد یې طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو دې له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای دې ورسره د عملي او مثبت تعامل لاره خپله کړي ترڅو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي سید زکر شاه سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ په ورځ زیاتېږي غاړه کېږدي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغې یکه تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابتې کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنان طالبان مجبور او مکلف دي، او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو هماغه تندروه ډله ده چې بالکل سرکشی کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روښانفکرۍ سره، بله ډله تاسو ګورئ چې عملا په همدو کې خپله ولاړ دي او درګرده وایي چې بدون د قید و شرطه باید د مکاتب دروازې خلاصې شي. نو بنان دا هغه حالت دی چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به قهر اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوزل وویل چې دی دې بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي، او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بې له شکه چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي، او دا تشویشونه چې نړیوالې لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي. او په ځانګړې توګه دا بدون د هدفه دا د مکتبونو تړل د خویندو نجونو دپاره دا مشخصه خی چې دا یو پردی نسخه ده او د یو بل ځینه دا په اصطلاح ورته دیکټه کیږي. او د هغه تر څنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې، دا هم په خپله خی چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځانته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راوړي سره او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شموله نظام د پاره، د هم مسلکي نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځانونه عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زکر شاه سادات چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند د ادارې رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دای د خپل کور لمخې بیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمندی د هغه در مخه یې په د پخواني حکومت کې د هوا نوردی د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونه مدې کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دا شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونه وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړی. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس وو، پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده دغه شان لیکلی چې ښاغلی حبیبي له ده وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس وو او زیاته کړې ده د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تېرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خپرېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي، د روسیې په ملاتړ ټول پوښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پوښتنه کې له خلکو پوښتل شوي چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تېر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبي او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې د چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرانډم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې پنځه ورځې دوام وکړ، پکې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او هغه یې رد کړی ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 10مه د دغه ریفرانډم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر 4مې پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرانډم له نړیوالو قوانینو څخه بربنډه سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده، د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په اډیسا ښار کې پر 50 ځایونو توغندوی بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قمندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په تهاجمي عملیاتو کې د روسیې واوی سرتیري وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دستګاوي او څوارلس زغروالي وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر 6مې پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. مشومی هیلی دی غصه خواجه شیرونه به پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزه ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزه محدودې وې، چې دا پروسه راتلونکي کال هم ستا
دا به هم واوري.
گردش بالاشار په پکتیا ولایت کې یو ځانګړی لرغونی او تاریخي ابدا ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابدا ترخی دل خوړی.
سره وخت یې چې چیرې چې جوړې وې هم متذرې سوي دي او سیلابونو ورشتنو کې هم
د دې ادبي مجلې په وروستیو کې به دا واوري چې په خیاسنی کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یوه ځنډ وروسته د سپتمبر په 24 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شعر ته نه وه بېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سیند په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د برېټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبویل چې علمي برخه وه چې په هغې کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهمې مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفاس بوغږیده، او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د خاپیرو د وزر او اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر، ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغږېدل او درې واړه ویناوې ډېرې کرا او په زړه پورې ویناوې سرته ورسېدې.
د نجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، دا د اسلام له سپیڅلي دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعرې په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. له سویډن ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. د غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاینلیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي راډیو.
آمین فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی وابسین کاتب ده د خواجه شیرونه به پانل لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یوه پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي. بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه آمینې فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکار او ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزي نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټوله کې د جایزو هدف دا ده چې زموږ د افغانستان ادبیات تشویق شي، خصوصا هغه کسان تشویق شي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالي لاسنیوی خو چا نه ده کړی نه ده کړی، تر ډېره حده پورې لا بېداده هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای شي نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالي لاسنیوی دومره ونه کړي خو دغه د مالي امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومې جایزې ته اوس جنید جایزه وویشل سوه یا کومو کسانو ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی په کار به یې څومره اغېز کړی وي ممکن په دې اړه باندې هغه چاسې جایزې اخیستي دي هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکولای شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅې وکړي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نشته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه رامخته کړي چې نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانو طبقه او تر یو حده پورې هغه کسان چې مثلا عمرونه یې له 1400 کلو نیولي تر 40 پورې وه او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وه او که اوس بهر هم وي، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنې په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا اوسې دغه کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېل تبعیزه، بېل دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري هغه شعرونه بېله نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب اوس چې هغه ډېر دقیق وي. او یو بله مسله ممکن تاسې له پوښتنې لږ د باندې وي خو زه یې وضاحت ورکول غواړم، هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه وو چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دې موږ دا په دې تکیه وو چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته، هغه کسان چې مثلا سه کال نه دی انتخاب سوي دوی بیا شعرونه راولي ممکن بل وار دوی انتخاب سي او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب د هغوی شعرونه ښه شعرونه نه و. دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ته، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر و او انصوري خپل تجارت کاوه، خو عزیزی صاحب هغه جایزې د یوه مقام، د یوه دولت او یوه قدرت له لورې وې. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون د یوه استاد د خواري او زحمت خپل ټولې کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغې جایزې هغه ډول داسې ده چې استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسې یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کتي او بیا هغه د ځوانانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت په دې هم نیوکه سوی ده چې کله کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قربان سوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل سوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسو د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له مثلا کوم سیاسي هدف هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلود، یا د هغوی هغه ادبیات تمرکز کې نو یو زمینی شی و چې به پاچا طبیعت سم شو په هغه ورځ یې ممکن جایزه ورکړی وای. که د طبیعت سم نو دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېدلمهریر کیسې لرو، مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولی شو، هغه یوه ورځ دربار ته وردي، خو هلته توجه ډېره نه ورته کېږي، داسې باندې را وځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې زما د تا په دربار کې داسې ضایف شوه لکه هغه د تا د میندې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ضایف شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري چې زما شعرونه ضایف شو. وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده، بیا بېرته هغه د غداد رنکو او لاغه حمزه جوړه سو سپید ته فاربی کې دا معنا ورکړه چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځ په غاره کې کنه. نو دغه ډول جایزې سره د شاعر مري ازادي هماغه ساتي. زه فکر کوم که تر دربار غټه ونه ګڼو، یعنی سترګې نه سو ځینې پټولی، په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر به د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب شو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لاره را په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر نن نږدې دیرش جایزې ګټلې دي، وای کله چې سټایل کېشم، دی وای چې کله سټایل کېشم بار مې درنیږي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوژو کته کړم. څو نوي کلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه پنځه تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب به هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوژو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله که ما په دې برخه کې کلي وي او یو عادي لوستونکي ماته څه ویلي وي، بالکل سړی وایي چې اوس هم زه د دوی د توقعاتو تر اوحده نه سم وتی، نو داسې دوی دومره یا مینه را کوي یا مثلا توقع را نه لري، نو د سړي د اوبو بار درنیږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
له عزیزي صاحب څخه په مننې د خواجه شیرونو د وی پانی له لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو له ډلې د دوو شاعرانو مرسل احمدزی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغلی احمدزی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېږلې.
بی پرواشه لپردی نغی گتاو کرا را نگدیشه لنگدی نغی گتاو کرا کوچانه خایست می تور تکری که پت ده کوچانه خایست می تور تکری که پت ده مسلمانه لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی به مناسب نو جانانا لنگدی به مناسب نو جانانا د موبایل ل آینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
ل مرسل احمد زی څخه په مننی. البته دا هغه شیر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره د خواجه شیرونه وی پانه ته لیږلی وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د ش شیر پاړه وای کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخې اوبه توی شي چې هیڅ اورې نشي تودولی نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواجه شیرونه د وی پانې د جایزې بلې ګټونکې امینې فنا هم خپل یو شعر پر آزادی راډیوی ادبی مجلې پیرزو کړی دی. سره اوروي
پتا مینا خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینا خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیما زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندرمار خیم پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ ده چیزه دی لکه زمکا بختور شما پریگ ده چیخ کل دی قدمو نکرما لا رخیم بیوستی اور واخلی چسترگی بیدلی نشم بیوستی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم بیا خورند خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا د خپل زړګي پورکې تا ته انتظار خیم زه به فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه به فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندی دا ستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندی داستا لپاره خیم په تا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زده پدار خیما، زده گناهگار خیم، زده گناه.
دا آغل فنا دا شیر هم لهاو شیرونو چخنه دی چه دا خواجه شیرونو وی پانی ته دا جایزی دا ترلاس کولو لپاره هسته ولیو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.5 او اف ام 0.15.
احمد شیبریم په آزادی رادیوی ادبی مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې که بالا حصار ونرغول شي ړنګ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عابداتو ته له رامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي روسیو ورشتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي آبدي په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړی چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي د ورستیو ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالاحصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې له امله د ورانېدو له ګواښ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالاحصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د دې څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په غم ځان شریک بولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري، دولت هم د دوی ته باید دا موقع ورکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره خلاص.
د زابل اوسیدونکي لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستۍ ورشتونو او سیلابونو له امله اوښتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زموږ له دولت څخه ورسره دا چې دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دغه سیمې د څو وخت راهیسې چې تېر وخت کې جګړې وې هم متضرره شوي دي او سیلابونو ورشتونو کې هم
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت ویاړ مني چې وروستیو ورشتونو یو شمېر تاریخي ابدي تخریب کړي او د بیا رغېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلې دي. د ویاړ په وینا په شینکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شاه عالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وې اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي عمارت پر اتلو سر په زابل قسم تاریخي ځایونه دي چې ډېر پرې ده هغه رغول شوي دي یا د رغېدو چارې روان دي، لکه د شینکی شاه عالم خان کلا او زابل کندهار لویه لار د غش مینار سره پاملرنه شوې ده. نو تاریخي بالاحصار داسې تاریخي قدامت هم ډېر د خلکو غوښتنه ده چې دغه باید ورغول شي، چونکې اوس له بالاحصار نظامي کار اخیستل کېږي. نظامیان په چیز له وخت هم دغه کار نه اخیستل کېدی. موږ د زیارت مقام ته په جریان کې اوس پیشنهادونه کړي دي د بالاحصار د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول شوی و.
که وروستیو ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواښ سره مخامخ کړي، دغه ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونشي ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکوره شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب یې له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو ابدو شمیرل کېږي چې ویل کېږي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسېږي. نور خالد نجیب الله خیل پراپور کې
ګردیز بالاحصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري، د وروستیو سختو بارانونو له کبله یې اساسي څوکه د نړېدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼاندي وایي که چیرې په لویو ډبرو د بالاحصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکوره شي نو د دې بالاحصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالاحصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالاحصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب او یو بشري ناورین به رامنځته شي. لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزادای راژیو تو ویل
گردیز بالاحصار په پکتیا ولایت که یو وزنه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سره مخ ده. پا دی ورسوی بارانونی که دی گردیز بالایسار حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده. امکان داری چه دی بالایسار ده حساسی نقطه یعنی ده جگه قوله ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی. او که خدای مکه دا ساهر ولویدی او په وخت زمان سر دیدی دی رالویدون رو مخوا ننیسی بالای سار با خپل تاریخی اهمیت 50% لس ورد.
دا جورنالیزم پوهنځي دو تن محصلین هدایت صافی او امان اللهوایی پا افغانستان که دا کورنه یو جګړو پر محال هم گردیز بالای سار دیر زیان لیدلی و خود او رختون و روسته چپی هغه پاسنه برخه هم د نریدو لگواخ سره مخامخ کرده.
د گردیز بالاحصار چه با تیر و جنگون و لواجه هم زیاد تخریب شوه و خراب شوه و اوس په دې ورستیو کې د سیلابون و بارانون لواجه زیاد خراب شوه ده. ده گردیز بالاحصار
پکتیا که ده ورستیو سیلابون لامل بالاحصار تا صدمه رسیدلی ده. نړیوال ټولن و اسلامی امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدي لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ورغوش.
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې ابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې یې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نه هم خراب و اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د دې سره لا خراب شوی بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه هغلته نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي او که جوړېږي نه وخت پې تېرېږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلدوری تا پا پکتیا که طالب چارواکی هم منی چه ده گردیز بالاحصار ده اساسی نقطه پا احتمالی نریدلو سره لیوی خواده هوادی و مهم لرغونی آبیده لمنززی او بلدوری تا ده بالاحصار لانده کرون و خلکو تا مالی و زانی زیانو نوری. ده پکتیا ده اطلاعات و فرهنگ رئیس مولوی عبدالخالق خالقی و رحمت زیوین
پلوه که ده اسلامی مارت لمحترم چارواکو هم ده غارو سی دیا ده تاریخی عبیدی ده بیار غوار لپاره لمکسر مرستو و که ده تر څنګه له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو او داسې نور هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه دلته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي گردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د گردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د گردیز بالاحصار کوم نرغول شي رنګ بشي یوې روغې ودانۍ ته مخه کړو. په کابل کې د ارګ چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارګ دننه پرون د کتاب له لیکوال او د ارګ د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه اورو.
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاریو په مالي لګښت جوړه شوې ده او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حکومت وي. خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چیناره دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهوره شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو. په 2008 کال کې پای ته ورسېدو او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړل مصارف او حتی مواد ټول. یو لریګ دبرو او سیمټو پرته نور چې د ماڼۍ څه تجهیزات یې څه سپیکر کېدلي دي، حتی اوسنی تجهیزات یعنی د برېښنایي سیستم یا د اواز سیستم اړوند تجهیزات او مواد حتی میزونه او چوکۍ دا نور ټول دا د چین لخوا چینایي دي. یعنی مطلق د هغو په هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده. یعنی او هم ټول مصارف دي ورکوي او همې سیستم خپل کې لګولې دا ډیر جالب سیستم ده. دا هم په دوه پړه کې جوړ شوی ده، ډیر عالی او مخصه ودانۍ ده. د کوټې باغچې او د ارشیف د پخواني ارشیف د ودانیو ترمنځ ده. د ارګ کلا دننه د ارګ له جنوبي دیوال سره جوړ شوی ده. دا زیاتره غونډې د خلک چې ویني یا تلویزیونونه کې څوک ویني، ټولې غونډې د وزیرانو سره غونډې، مهم ملاقاتونه، مهمې غونډې د دې ودانۍ په اول پوړ کې کېږي. او ډېره ښه منظم سالون لري او ډېر منظم سیستم لري. په دې معنی کې زیاتره د جمهور رئیس مطبوعاتي کنفرانسونه جوړېدل، په کې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به یې نیول کېدل، او له خلکو دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو. یعنی د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې معنی کې وو. دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکۍ پکې ناست شي، ډېرې لوکسې بیا وایي ما نظر ورکړي چې نه کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري، نو چوکۍ یې څنګه کوټو کې شي، او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي، کله یې د کتارونه کېږدي، کله یې دایروي کېږدي، نو خلاجي یعنی یو ابتکار پکې کړی ده. د دې تالار په شاوخوا او پاس پول کې دولس خونې دي، او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري، او په یو وخت کې منظم ژباړل کېږي، هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي. او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم ټن ده، او یو بل سالون هم ده په دریم پوړ کې چې هغه هم د دو دېرش جمعیه او کنفرانس خونه ده، او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پوړ کې هم لري. نور دفترونه دي او ښې کوټې دي پکې.
د خبرونه په روسيو کې غزنی ته مخ کو، د اټن ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي، او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کېږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسې په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ او په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګ ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
وحید الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوښیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میله بې نیولې او ساعت و ساعت تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر سي سره، نو بیا ځوانان وبین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنې سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آوازادی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را ژوندے کا پخوانے سندرے وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے